The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum grano ridin ko The Voice of America Diva Radio de nan da gulraz kal do zarash pada sam da guest da miash ti yo kam der shamane ta da waqt she pa Islamabad ki da sahar shpak baje په کابل کې د سحر پنځنی مې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اگست میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 9 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو په دې نیم ساعته سهرنې خبری خبرونه کې درته زه محبش چلیل هرکلی وایم او ډومبې ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته. افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان امنیتي عسکر د هیواد په ختیځ کې د طالبانو لاس ته پریوتی جاني خیل ولسوالۍ بیرته غستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي.
د افغانستان پکتیا ولایت جاني خیل ولسوالۍ د خالی په ورځ افغان طالبانو د درنې جګړې وروسته قبضه کړې وه. دغه جګړه کې یو شمېر افغان ځواکونه هم وژل شوي وو.
د ترکیې پوځ په مرستې د شام حکومتي یاغیانو په شمالي شام کې یو شمېر سیمې د کورد وسلوالو نیولي. د سیرین ابزرویټری تر مخه په دغو عملیاتو کې 15 عام ملکی وګړي هم وژل شوي.
د سیرین ابزرویټری د 15 عام ملکی وګړو د مرګ خبرونه بیا د ترکیې پوځ لخوا رد شوي. د ترکیې پوځ وایي دوی په عملیاتو کې 15 د کوردو ترهګر وژلي.
او په جرمنی کې د کډوالو او مهاجرینو لپاره فاقي ادارې مشر تمه څرګنده کړې چې روان کال به 300,000 کډوال جرمنی ته رسي چې زیاتره به د افغانستان، عراق او شام نه راځي. چرته چې د جګړې او د اسلامي ترهګرۍ له کبله د دوی ژوندونو ته خطر دی. قدرمنو اوردونکو ډیوه ریډیو سره اوسه یو شمېر رپورټونه به هم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې وړاندې کوو. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. سرټه کې تاسو وردل او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان امنیتي عسکر د هیواد په ختیځ کې د طالبانو لاس ته پریوتی ولسوالۍ بیرته غستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي. د افغانستان پکتیا ولایت جانیخیل ولسوالۍ د تیر خالی په ورځ افغان کډوالو د درنی جګړې وروسته قبضه کړې وه. بخنه غوړم افغان طالبانو د درنی جګړې وروسته قبضه کړې وه. په دغه جګړه کې یو شمېر امنیتي عسکر هم وژل شوی وو، د کومې چې پخپله افغان چارواکو هم پخلی کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری تیره روز وایس اف امریکا ته ویلي دي د یو ځایي کمانډر د مشرۍ لاندې ګڼ شمېر پوځیان دغې سیمې ته استول شوي دي او زر به دغه ولسوالۍ قبضه بیرته اخیستو لپاره عملیات پیل کړي شي. دوی وایي د ولسوالۍ واک بیرته اخیستل کوم ګران کار نه دی، خو طالبانو په لارو کې ماینونه خښ کړي او پوځ ډېر په احتیاط سره وړاندې تګ کوي. جاني خیل ولسوالۍ یو مهمه ستراتیژیکي سیمه ده، کومه چې د خوست ولایت او د پاکستان سره پوله لري. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمیشنن یو این سی آر لپاره یو ویاند د اتوار په ورځ ویلي دي چې هر ورځ د افغان کډوالو نږدې 1500 کورنۍ پاکستان نه افغانستان ته واپس روانې دي. ویان زیاته کړه چې هرې واپس تلونکې کورنۍ ته $1,400 ورکول کېږي او واپس روانې کورنیو سره مرستو لپاره دوه مرکزونه هم پرانستې شوي دي. یو مرکز د پېښور په چمکنۍ سیمه کې دی چېرته چې د سند، پښتونخوا، آزاد کشمیر او اسلام آباد نه راغلي کډوالو سره مرستې کېږي او دوی مرکز په کوئټه کې دی چېرته چې د بلوچستان او سند نه راغلي کډوال د خپل واپسۍ نیټه ترلاسه کولی شي او نور رسمي کاروایي پوره کوي شي. ویان تر مخه د پاکستان نه هر روز 300 ټرکونه کډوال واپس افغانستان ته رسوي. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویل دي چې د ترکیې ملاتړ لرونکي شامی یاغیانو خواوشا د سلورو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. داسې رپورټونه هم دي چې د ترکیې لخوا هوایي بریدونو کې هم په دې سیمه کې شاوخوا 15 ملکیان وژل شوي دي. سیرین ابزرویټری تر مخه 40 تنان په جبل الکوسا نومي سیمه کې وژل شوي او 50 تنان د کوردي عسکرو ملاتړ لرونکي د شام ډیموکراتیک عسکرو کنټرول لاندې سیمه کې جوبل شوي. او په لرمانه کلي ته نږدې ترسره شوي یو بل هوایي برید کې 10 عام تنان وژل شوي او 40 نور جوبل دي. خو د ترکیې پوځ د اتوار پر ورځ ویلي دي چې په شمالي شام کې ترسره شوي هوایي بریدونو کې 15 کوردي جنګیالي وژل دي، خو د عام ملکیانو د وژنې څخه یې انکار کړی. او په جرمنی کې د کډوالو او مهاجرینو لپاره د وفاقي ادارې مشر فرانک جورګن تمه څرګنده کړې ده چې روان کال به 300,000 کډوال جرمنی ته رسي چې زیاتره به د عراق، افغانستان او شام نه راځي چېرته چې د جګړې او ترهګرۍ له کبله د دوی ژوندونو ته خطر دی. ښاغلي فرانک مطبوعاتو ته ویلي دي چې دین زیات کډوال هم جرمنی ته راغو نو هغه لپاره به هم د انتظاماتو کولو کوشش کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. ڈیو ریڈیو سره اوس یو شمیر نور رپورٹونه به هم راتلونکو کې تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ڈیو ریڈیو سره د فیس بک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړې دي شي. زمونږ د فیس بک او ټویټر پاڼو پته دا وی او ای ډیو. افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان امنیتي عسکر د هیواد په ختیس کې د طالبانو لاس ته پریوتی ولسوالۍ جانی خیل بیرته غستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي. جانی خیل ولسوالۍ یو مهمه استراتیژیکي سیمه ده کومه چې د خوست ولایت او د پاکستان سره پوله لري. په دې کې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې اشفاق محمد وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتي عسکر د ملک په ختیز کې د افغان طالبانو لاس ته غورځېدلې ولسوالۍ بیرته د اخستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي. د افغانستان پکتیا ولایت جانی خیل ولسوالۍ د خالی په ورځ افغان طالبانو د درنې جګړې وروسته قبضه کړې وه. دغه جګړه کې یو شمیر افغان ځواکونه هم وژل شوي وو، د کوم چې خپل افغان چارواکو هم پخلی کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان دولت وزیری تیر ورځ وایس اف امریکا ته ویلي د یو ځایي کمانډر د مشرۍ لاندې ګڼ شمیر پوځیان دغه سیمې ته استول شوي دي او ضربا د جانی خیل ولسوالۍ بیرته د قبضه کولو لپاره عملیات پیل کړي. دی وایي چې د ولسوالۍ واک بیرته اخیستل کوم ګران کار نه دی، خو دی زیاتوي چې وسلوالو په لارو کې ماینونه خښ کړي دي او پوځ ډیر په احتیاط سره وړاندې تک کوي. دی زیاتوي چې ماهران دغه سیمې ته استول شوي دي چې ماینونه لري کړي. د جانی خیل ولسوال عبدالرحمن سلحمل د افغانستان یو ځایي تلو ټی وی ته ویلي د طالبانو په دغه ولسوالۍ کې تر ډیر وخته پاتې کېدل نور گاونډ کې سیمو ته به هم خطر جوړ کړي. د په ولایتي چارواکو او امنیتي مامورینو باندې تور پورې کړ چې د دوی په بېغورۍ سره د جانی خیل ولسوالۍ د طالبانو د کنټرول لاندې راغلې ده. د ویلیدی کچری په وخت ګامونه پورته کړی شوی وي نو دا سیبن نه کېده. د زیاته کړه چې دا ولسوالۍ د یوې میاشتې راهسې د طالبانو د ولقې لاندې وه او په ولسوالۍ کې موجود په وسته وسله او خوراک نږدې ختم شوی وو. د ویل چې بیا بیا یې د امداد غوښتنې وکړي خو حکومتي چارواکو پرې غوږ ونه ګراوه. د زیاتوي چې د جمعې په ورځ 1200 طالب وسلوالو درنه حمله وکړه او تر دیرشو پورې افغان عسکر په دغه کې وژل شول او د سختې جګړې وروسته طالبانو قبضه ترلاسه کړه. جانی خیل ولسوالۍ مهمه ستراتیژیکي ځای دی چرته چې د خوست ولایت او د پاکستان سره پوله لري. پاکستان کې میشت حقانی وسلوال د افغانستان په ختیز او سویلي برخو کې د طالبانو سره څنګ تر څنګ جنگيږي. افغان چارواکي بیا بیا وایي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې ترخګر فعالیتونه کیږي خو اسلام آباد دغه تورونه وار په وار رد کړي دي او وایي چې په قبایلي سیمو کې یې د تمام وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي او په دغه عملیاتو کې یې د طالب وسلوالو ملا هم ماته کړې ده. د افغانستان په شمال او شمال ختیز ولایتونو کې سخت جګړه دې وخت دوام لري چې پکې قندوز، بغلان او تخار ولایتونه شامل دي. بلخو د افغانستان په هلمند ولایت کې هم طالبانو پرمختګ کړی دی. د افغانستان بیا ودانولو لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال لخوا تازه رپور وایي چې روان کال کې د غربي نړۍ په مرسته کابل کې موجود حکومت د واک په موده کې 15% برخه د ملک د طالبانو لاسته غورځېدلې ده. د افغانستان ځایي نقاد وایي چې په حکومت کې د واک پر سر اختلافاتو په وجه باندې د ملک امنیتي چارو نه پام ګرځېدلې ده. بلخه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې خوښه 1500 د کډوالو کورنۍ هر ورځ افغانستان ته د پاکستان څخه ستنېږي. د یو ان ایچ سی آر وایان ویلي دي چې هر کورنۍ ته $400 ورکول کیږي او د دغه کډوالو د رجسټر کولو لپاره دوه مرکزونه جوړ کړی شوی دی چې یو د پیښور په څوکنو سیمه کې او دویم په کوټه کې جوړ کړی شوی دی. په کومو کې چې د ګرد ملک نه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو سره مرستې کیږي.
قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه ته دوام لري. زموږ خبرونه جاری ده. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د ویب پاڼې په لار هم اوریدئ شئ www.voadivaradio.com. او څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل چې هر ورځ د پاکستان نه د افغان کډوالو نږدې 1500 کورنۍ واپس افغانستان ته روان دي. بیا پاکستان کې داسې افغان طالب علمان هم شته چې هغه په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو تر څنګ یو شمېر نور ادارو کې تعلیم ترلاسه کوي. د دسمبر وروستو روان کال دسمبر وروستو به دې طالب علمانو ته هم مسله شي، ځکه چې دوی ته به آیا ویزا اخیستل وي سټوډنټ ویزا نه، نو بیا به د دوی چې داخلي دی هغه به منسوخ شي. هم په دې حق لباندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه په خپل رپورټ کې راکوي. دې تاسو پام راګرځو.
د مرکزی حکومت له طرفه د صوبه خیبر پختونخوا حکومت ته لیکلی شوی یو خط کې ویلي شوی چې د رجسټرډ افغان کډوالو کورنو سره تعلق لرونکي افغان طالب علمانو په پرایویټ تعلیمي ادارو او پېښورانه کالجونو کې په مخصوص سیټ باندې داخلي باندې صفابندي نشته. خو بل طرف ته یو سرکاري افسر د نوم نه خودل په شرط ویل چې دوی ته حکم ورکړی شوی دی چې چا سره هم د دسمبر میاشتې نه پس د طالب علما یا د سټوډنټ ویزا نه وي نو د هغه داخله به منسوخ یا کینسل کړی شي. په دې اړه معلومات لرونکي د ډان رسپانی یو خبریال او سیډونکي ذوالفقار علي دیوتا صدا تفصيلات راکړلو.
یو هو اغه افغان سټوډنټس دي چې چا په یونیورسيټي کې داخله اخیستي ده یا په پروفیشنل کالجز چې میډیکل کالجز یا انجینیرینګ یونیورسيټي راځي الته کې داخله اخیستي ده، غوي درې درې څلور څلور کاله. اغه د لپاره حکومت دا فیصله کړی ده چې د دسمبر نه بعد کله چې د افغانانو د خپل ټایم موده پوره شي نو دوی به بیا سټوډنټ ویزا د لپاره اپلای کوي. اغه ځنه به دوی ته ویزا ملاو شي نو بیا به دوی خپل تعلیم جری ساتي. که ویزا ورسره نه وي نو اغه سټوډنټانو داخلي چې دي اغه به منسوخ شي کینسل بشي.
که دغه خط کې داسې هیڅ هم ندی ویلې شوی چې افغان طالب علمانو ته په پرایویټ تعلیمي ادارو کې نور د تعلیم کولو اجازه نه وي، خو زبانی توګه باندې د سرکاري سرچینو تر مخه دوی ته ویلې شوی دی چې هغه افغان کورنۍ چې واپس افغانستان ته روان دي د هغوی ماشومانو ته په پرایویټ تعلیمي ادارو کې نور تعلیم کولو اجازه نه وي. که یو طرف ته دغه پرایویټ تعلیمي ادارو کې د اوسیدو سہولت یا د هاسټل نشټوالی هم د دې یو غټه وجه ده، خو د نور پروفیشنل کالجونو طالب علمانو په لار کې د ویزا شرط کې خودل او د ویزا نه لرلو په صورت کې د غوی داخله منسوخ کول کوم احکامات ورکړل شوی دي. د سره بعد افغان طالب علمانو په تعلیم څه قسمه اثرات پریوزي، آیا هغوی به افغانستان کې خپل تعلیم جاری وساتل شي او کنا، د دې صورتحال په حق لا ذوالفقار علي صدا رائے ورکړه.
افغانانو په خپل دلته کې کافی سکولونه دي او دغه شانی رپورت مخته راغلی دي چې د او یو نه زیات سکولونه جديد افغانانو هغه بند شوی دي. په دې پیښور کې چې هغه په نتیجه کې د شلو زرو پورې طالب علمان چې دي هغه بیرته افغانستان ته واپس تللی دي. خو څو پورې چې هغه افغان چې هغوی د پاکستانی پرائیویټ ادارو کې یا سرکاري کالجونو سکولونو کې سبق وي هغه دا وینا شوی دا د چارواکو طرفنا چې افغانانو تب تاسو په سکولونو کالجونو کې داخله نه ورکوي. دغه وجه دا خودل کیږي چې دوی پلاران یا دوی خاندان چې دی هغه کا واپس افغانستان ته ځي نو دلته کې په سکولونو یا کالجونو کې هوسټلو سہولیات نشته دي. غټ اثر دغه دی چې څوک په پنځم کې دی، څوک په اتم کې دی، څوک په لسم کې دی، څوک د دولسم سبق وایي، نو چې تا دلته کې دا تعلیمي سہولیت هغه دې ور باندې بند کړلو دلته داخلي نه ورکوي یا هغه کې په مینس کې تعلیم پرېږدي نو افغانستان خو دومره کیپیسټی نشته. هلته کې خو نه داسې کالجونه شته، نه داسې نوره ادارې شته چې دا ټوله ماشومان جنکې لاړ شي هلته کې هغوی ته داخله ملاو شي.
یو طرف ته دغه سرکاري خط کې دا منل شوی چې رجسټرډ افغان طالب علمان به مخصوص سیټونو باندې پرایویټ او پېښورانه کالجونو کې خپل تعلیم بغیر د سرکاوټ جاری ساتل شي، خو بل طرف ته زبانی احکامات دادی چې کم یو افغان سټوډنټ سره د دسمبر میاشتې نه پس د طالب علم یا سټوډنټ ویزا نه وي د هغه داخله به منسوخ کړی شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا دی ریڈیو سہرنے خبری خبرونه ته غوږی زمغ خبرونه لا دوام لري. اسو شبو کې به د بی بی شری نه دو ساته پروگرام پیل شي. نن د پروگرام قربان دي زمغ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن وردو. یو بل رپورٹ اڑختا د ترکی پوز پمرستے د شام حکومتی اغینو په شمالی شام کې یو شمیر سیمه د کورد وسلوالو نیولی. د سیرین ابزرویټری تر مخه په دغو عملیاتو کې 15 عام ملکی وګړي وژل شوی هم دي، خو د ترکیه پوز دینا انکار کوي. نور حال په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې کلیم افضل ناورو.
د شام په شمالي برخو کې د ترکیه ځواکونو په مرستې سره د حکومت مخالفه باغیانو پیشکدمی کړي او یو شمېر علاقو نه د کورد وسلوالو باسلی. کورد جنگیالي په شام کې د ترکیه پلو ته په نږدې علاقو کې د داعش په ضد عملیاتو کې بوخت دي. دغه کوردو جنگیالو ته د امریکای هم مرستې ترلاسه دي چې مقصد اسلامي ریاست راګر د میانځه وړل دي. د ترکیه پوز لخوا په خپل سرحدي سیمو کې د تازه عملیات د حکومت مخالفه پی کی کی ترهګر په نخه کول دي او ورسره د شام په هغه علاقې چې کورد وسلوالو د داعش واپس اخیستي او اوس پکې دوی د واک جوړولو هڅه شروع کړي. نو ترکیه حکومت هم خپل پلو ته سیرمه د کوردو مرکزونه جوړول ځان لپاره خطرناک ګرځولي، ولې چې اکثره د دغو پلو د کوردو ترهګر په ترکیه کې حمله کوي او حکومتي چارواکي او پوست په نخه کوي. تر دې وخت پورې معلوماتو تر مخه د شام حکومت مخالفینو د ترکیه پلې ته سیرمه سلور کړي او یو خار د کوردو وسلوالو نیولې. د شام باغیانو سره د ترکیه هوایی ځواکونو مرستې هم شامل وي. په عملیاتو کې د 15 عام ملکی وګړو د مرګ اطلاعات راغلي. د شام په حالاتو نظر ساتون کې ډله سیرین ابزرویټری تر مخه شل تنه په یو کلی جوب الکوسا کې اوجل شول او 50 پکې جوبل شوي هم دي. سیرین ابزرویټری د الارمانا خار سره نږدې په هوایی عملیاتو کې د 15 نورو عام ملکی وګړو د مرګ پخلی کوي. شل تنه دغلته هم جوبل شوي دي. د هغه هوایی حملې دي چې د ترکی هوایی ځواکونو لخوا د شام حکومت باغیانو په مرستې ترسره شوي چې مقصد یې خپلو پولو ته سیرمه په شامی علاقو کې کورد وسلوال شړل وو. د سیرین ابزرویټری د 15 عام ملکی وګړو د مرګ خبرونه بیا د ترکیه پوز لخوا رد شوي. د ترکیه پوز وای دوی په عملیاتو کې 15 د کورد ترهګر وجلی. د ترکیه ریاستی میډیا وای وجل شوي تنان د ترکیه حکومت مخالفه پی کی کی او پی وای ډی غړي وو. د ترکیه حکومت لخوا شروع شوی پوزی عملیات اوس 15 ورځې وړېدلې. د شام جرابلس هغه سرحدي خار دی چې ترکی سره یې سرحد لګېدلې. د ترکی صدر رسب طیب اردوان یوې اولسی غونډې ته د وینا په وخت ویلي دوی به اکثره د پولی هغه اړخ نه په موږ حمله کولې او اوس دوی په تیښته دي. صدر اردوان ژمنه څرګند کړې چې پوز به د ترهګرو پسې ورزي او ختموي به. جرابلس نه د کورد وسلوال په تیښته مجبور شوي، خو د ترکی حکومت لخوا دا تازه عملیات غربي هیوادونو لپاره د فکر وړ ګرځول شوي، ولې چې په شام کې دا وخت کوردو جنگیالي د غربي طاقتونو په مرستې سره د داعش مخه نیسي. خو بلخوا دغه کوردو جنگیالي د ترکی حکومت لپاره یو لوی خطر هم جوړ شوي. اخوا د شام حکومت د باغیانو په قبضه کې په یو شمیر سیمو بمباری کړي. د شام حکومتي هلیکاپټرو د خالی پرواز د شرقي الپو په سیمه کې د جنازې مراسمو په وخت دوه بیرل بمونه غورځولي او تر مخه 30 وجل شوي. د شام حکومت باقاعدګۍ سره د بیرل بمونه د غورځولو خبرونه ردوي، خو سیډونکو او پوهان وایي یوازې د شام او روسی پوځیانو هلیکاپټرې په دغو سیمو کې پرواز کوي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی میسټورا په الپو کې د 8 ساعتو د ډزبندۍ اعلان کړی. نوموړي هیله څرګند کړې چې څوک به هم د ډزبندۍ مخالفت هڅه نه وکړي. د روس چارواکو هم باور ورکړی چې دوی به هم د شام حکومت باغیانو په ضد په الپو سیمه کې عملیات څه وخت لپاره ودروي، چې اصل مقصد په الپو کې یو اوږد وخت راسې غیر عامو خلکو ته د خوراک او دوایانو ترڅنګ نور ضروري شیان ورکول دي. دې سره سره د بجلی نظام به هم بحاله کړی شي. په الپو کې وړاندې 600,000 زیاتو خلکو ژوند کولو، خو اوس دا سیمه مسلسل د جګړې میدان جوړ شوی او زیاتره خلک په سیمه پرېښودو مجبوره شوي.
Thank you. دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او قدر من اردن کو اوس پراندې کو سیمه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه چې کړې ده سمینه احسن.
د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپله اداریه کې نن په ډېر تفصیل سره د اسرائیل او عرب ملکونو ترمنځ ورځ تر ورځې خکېدونکي تعلقاتو باندې خبرې کړي، او دا هم زیاته کړي چې اسرائیل او عرب ملکونه خو یو بل ته ورنږدې کیږي، خو د دوی په ترجیحاتو کې فلسطین او فلسطینی خلک کم ځای راځي. اداریه وایي اسرائیل او سعودي عرب نه خو په رسمي توګه سفارتي تعلقات لري، نه سعودي عرب اسرائیل د ریاست په حیثیت منلی دی، خو د دې باوجود ډېر شواهد دي چې ته معلومیږي نه یوازې د سعودي عرب او نورو سنی عرب ملکونو تعلقات پټ په پټه د اسرائیل سره د بهتری په لار روان دي، بلکې دغه تعلقات د یو ائتلاف شکل هم جوړولی شي. اداریه وایي 13 میاشت د ریټایرډ میجر جنرل انور عشقی په مشرۍ کې سعودي وفد یروشلم ته لاړو، او هلته د اسرائیل خارجه وزارت چارواکي ډوری ګولد په شمول نورو مشرانو سره هم ولیدل. دینا قریبا یو هفته مخکې د مصر خارجه وزیر سامی شکری په 9 کالو کې لاولنی مصری چارواکی وو چې د اسرائیل په سفر لاړو. د مصر او اسرائیل ترمنځ د روابطو مضبوطېدو دغه سلسله 2014 کې د عبدالفتاح السیسی د صدر جوړېدو پس نه شروع کیږي. نیویارک ټایمز په دې اداریه کې لیکي د دې باوجود چې په 1903 کې اسرائیل او سنی عرب ملکونو ترمنځ اخیری جنگ شوی و، د دغه ملکونو مشرانو سره یو بل ته ځان ورنږدې کولو ډېر وجوهات دي. یو دا چې دا ټول د ایران سره شریک اختلافات لري، بل دا چې ټول د دغه سیمې د بې ثباتۍ د لاسه پریشانه دي، او د دې نه علاوه امریکا او ایران ترمنځ اټمي معاهده او د شام په حق لا پالیسیانې هم د دوی د فکرمندۍ اسباب دي. اداریه زیاتوي په فلسطین کې د اسرائیلي جاریت پر ضد چې نن سبا د اسرائیل د عالمي بایکاټ تحریک کمزور نیولی، نو د دې د لاسه نتنیاهو خپل پوره زور لګوي چې د عرب ملکونو سره تجارت او معاشي اړیکې وغځوي. د دې سره سره د هغې ملکونو شمیره هم زیاته کی چې د اسرائیل ریاستي حیثیت تسلیمي. هم په دغه وجه اسرائیل د ترکی او افریقایي ملکونو سره هم د روابطو بیا سمولو کار شروع کړی. په آخره کې اداریه پوښتنه کوي چې په دې ټوله منظرنامه کې فلسطینیان کم ځای ښکاري، که څه هم د سعودي او مصري چارواکو دورو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن جوړولو مقصد هم شامل وو، او جنرال عشقی د 2002 عرب امن معاهده بیا نه تازه کولو خبره وکړه، په کم کې چې اسرائیل ته فلسطینی جنگ ختمولو په بدل کې د عرب لیگ ملکونو سره د عامو روابطو وړاندیز شوی، خو د بدقسمتۍ سره ډېر وجوهات دي چې شک جوړوي. فلسطینیان د عرب ملکونو اصل توجه نه ده، مثلا دا چې خغلی نتنیاهو ډیر صفا ویلی دی د هغه ترجی لاول د عرب ملکونو سره روابط سمول دي، د نه پس به هغه د فلسطینیانو سره د امن جوړولو په پوزیشن کې. خو اداریه زیاتوي بده خبره نه ده چې دا ملکونه یو بل ته رانستې شي، خو یره دا ده چې دوی به خپلو کې سم شي او مطمئن بشي، چې په نتیجه کې به د لسیزونه روانه د فلسطین مسله او د فلسطینیانو زخمی وجود نه به هم هغه شان اینه راساسي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ د نیم ساعت خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه دوام لري. د سماجی رابطو وبپاڼې ټویټر نه د لری کې دروستو د داعش غړي او د هغې پلویان د یو بل شخصي پیغامونو اپ ټیلیګرام استعمال شروع کړی دی. هم په دې اړه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زاهد خټک باندې کوي.
د ترهګرۍ پر ضد جوړ سختو قواعدو له وجې د سماجی رابطو وبپاڼې ټویټر نه لری کېدو وروستو د داعش غړي او د هغوی پلویان یو بل شخصي پیغامونو اپ ټیلیګرام پلاور جوړ شوی، او غربي ملکونو دغه سلسلې ته پام شوی دی. په داسې حال چې په ملیونو د داعش حمایت کوونکي د ټیلیګرام د لارې یو بل سره رابطه کړي دي او د تندروا اسلام او ترهګرۍ پیغامونه خپروي، فرانس او جرمني 13 اونۍ ویلي دوی د ټیلیګرام پر ضد کوټلي ګامونو غوښتنه کوي. فرانس او جرمني یو ګډه بیانیه کې ویلي د ترهګرو ترمنځ خفیه رابطې د پلټنو په مهال غټ خنډ جوړیږي. بیانیه زیاتوي قوي پلټنو لپاره باید ګامونه واغستل شي، خو د عامو خلکو معلومات محفوظ ساتل هم بندوبست وشي. د فرانس او جرمني چارواکو ویلي دوی به دغه معامله ډېر زر یورپی یونین مشرانو ته وړاندې کوي، په داسې حال چې ګمان دی د داعش وسلوالو تازه بریدونه د ټیلیګرام د لارې پلان کړي وو. څېړنکاران وایي وروستیو ورځو کې کله چې ټویټر وویل دوی د تندروه فکر خوروونکي نږدې 3 لاکه اکاونټونه بند کړي، د داعش پلاویانو د ټیلیګرام استعمال زیات کړو. راپورونه وایي د ټیلیګرام شخصي رابطو کې غربي ملکونو کې د حملو تفصیلات شریک شوي. ټیلیګرام نومې دغه اپ چې 100 میلیونه استعمالون کی لری وای دوی تندربا فکر تبلیغ عام چیٹ رومز کے نہ پریک دی او شخصی رابطو سارنا نشی کولے. ایران کے دا کمپیوٹر حفاظتی نظام یو کارپوہا محمد رضا جمشید وای دا داعش غڑو لپارا ٹیلیگرام دا وقت تر ٹولو غٹ سہولت تے چھ نہ خود دغه ایپ استعمالون کی او نہ رابطے سوک معلوم اولے شی. د ټویټر لخوا بندیز لګولو نوړاندې د داعش غړو او پلاویانو به ټویټر دلارې خلک برتی کول. د سیړنې ادارې رند کارپوریشن لخوا شوی یو تازه مطالعه ښایي چې درویش میلیونه ټویټس چې عربی ژبه کې وو دوی ولیدل چې د داعش پلاویانو لخوا به مخالفینو په مقابل 50% زیات ټویټس کېدل. د داعش غړو کال 2015 سپتمبر میاشت راسه ټیلیګرام استعمال زیات کړی کله چې دغه کمپنی د چینلز په نوم یو نوې خصوصیت معرفي کړو چرتا نامعلومه خلک رابطه کولی شي. خو داعش لپاره د دې منفي اړخونه هم شته. د دغه ډلې لپاره د سماجی رابطو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر نه خلک برتی کول زیات آسان وو.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او قدر منوردن کو اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په نیروبی کې د سیمې د غنو ملکونو خپلو همسنګو سره د ملاقات نه پس ویل دي چې د سویلي سودان په صدر مقام جوبا کې د عامو خلکو د حفاظت لپاره د سیمې د ملکونو حفاظتي فوز ضروری دی. د کم چې سلامتی کونسل په دې سبب منظوري ورکړې ده چې تیر کال د سویلي سودان د جګړې د فریقین خپلو کې د شوی لوزنامې د عملی کولو لپاره پرمختګ وشي. سلامتی کونسل په 12 اگست د دې قسم فوز منظوري سویلی سودان کې د ملګرو ملتونو د میشن د اډانې دننه هغه وخت ورکړی و کله چې د صدر مقام ګیر چاپیر د صدر سلوا کیر د وفادار فوزونو او د پخوانی اول نائب صدر د ریک مچار د ملګرو فوزونو ترمنځ جنگ انخته و. د جولای د 8 تاریخ نه تر 11 تاریخ پورې شوی فساد کې د دواړو غاړو فوزونو سنگین جرمونه کړی دي چې پکې د خزو د عزتونو اخیستو د خلکو د قتلولو او مال جایداد ته د زخ ډیر نقصان رسولو کارونه شامل وو. سرکاری فوزونو د عامو خلکو په اغو ځایونو هم حمله کړې دي چې د ملګرو ملتونو په حفاظت کې وو. د کال 2014 نه کله چې په سویلي سودان کې جنگ شروع شوی دی ملک تباه شوی دی. په زرګونو خلک وجلې شوی دي او د 700,000 نه زیات خلک د خپلو کورونو نه وستې شوی دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری دا خبره په ګوته کړې ده چې اغو ټولو وزیرانو چې د ور سره په نیروبی کې ملاقات کړی دی په دې سلا شوی دي چې د ملګرو ملتونو د سلام متی کونسل د منظورای مطابق دی د 400,000 نفرو حفاظتی فوز مقرر کړی شي. خاغلی کیری اوی چې حفاظتی فوز د ملک د خود اختیارای پر ضد نه دی. دوی چې د فوز خوازه اختیار دی او غدا چې د عامو خلکو حفاظت بکی. امید دی چې حفاظتی فوز محکمتیا پر ځای کی د ملک با دروغ جوړی حالات ته پتی ځای سره بوتلو کی لاس امدادو کی او دراتلونکو ورځو په باب لبا د خلکو تسلیو کی. خاغلی کیری دا اعلان هم وکړ چې امریکا سویلی سودان ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی او دې کارونو لای د نور 1.3 میلیون ډالرو امداد ورکولو اعلان وکړو. دې سره به د امریکې له طرفه ورکویدونکی ټول امداد 1.5 ارب ډالرو ته ورسي. خو په ملک کې اصل ضرورت د سیاسي عمل د بیا شروع کولو او په امن لوزنامه کې د ذکر شوو اصلاحاتو د عملي کولو دی. د خارجه چارو وزیر جان کیری په اخر کې د سویلي سودان خلکو ته پکلکه سره اوی چې د خپلو ملکیانو د برابرۍ په بنیاد قدر کوي او خپل قیادت نه د فرقیز جنگ بندولو مطالبه کوي چې دا شان په ملک کې کار روزګار پر روغه سازه بیا شروع شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.